په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د لوړې شمیرې علت د جګړې پراخېدل او پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ونډې زیاتېدل ښودلي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د موجوده وسله والو مخالفانو ملاتړ د ګاونډي هیواد لخوا کیږي. او د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه شوې خو روغ وتلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبتا تیرو کلونو ته سږ کال زیات دي چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې افغان ځواکونو د مخالفینو د هغو هلو ځلو مخه ونیوله چې غوښتل یې څو ولایتونه لاندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ عملیات مستقلانه شروع کړ، هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسېدل هغه هم زموږ خوا ته انتقال شوه. او په 2015 او 2016 کلونو کې مخالفینو هوډ کړی و چې د افغانستان ډېرې سیمې به ونیسي.
جنرال وزیری دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وویل چې سږ کال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم. جنرال وزیری وویل چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره اوس له هوایي او کمانډوي ځواکونو ډېر کار اخیستل کېږي او د شپې عملیات ترسره کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عموما استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هېواد د دوی له لوري اکثره مرستې د همدغه لارې نه راځي. دا چې هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه ډېر معلومات موږ سره شریک شوي، خو عموما وروستۍ مرستې چې دوی ته رسېدلې دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هېوادونو څخه دوی تمویلېږي. زیات
خغلی خوګیونی وویل د دغو وسله والو خلاف هوایي بریدونه اغیزناک ثابت شوی دی او درنه مرجوب لای ورړولې ده. راپورونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو د یک شنبې شپې په عملیاتو کې د داعش 14 غړي وژل شوی دی. د هرات چارواکي وایي د غور د تیوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسله والو کسانو لخوا تختول شوی. د چشت شریف د ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال عبدالقادر سروري ازادي راډیو ته وویل چې سرنوال نور محمد د یک شنبې په شپه هغه مهال د خپلوانو کور ته روان و چې وتختول شو او د پیدا کولو لپاره یې هڅې روانې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 420 افغانۍ. د ایران رسنیو رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی. راپورونه وایي په کرمانشاه ولایت کې دغه برید کې حشمت الله فلاحت پیشه برسیرن ټپي شوی، خو موټر چلوونکی او یو سیمه ییز چارواکی د نوموړي پر موټر د ناسرګند وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. ویل کېږي چې یو بل چارواکی په پیښه کې ټپي شوی په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دی. د فرهاد تجري په نامه د پارلمان یو بل غړي ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي تحقیقات کوي. د پارلمان بل غړي ویلي چې برید د کردستان د آزاد ژوند ګوند لخوا شوی. ویل کیږي دغه بریټ د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند سره اړیکې لري. د ایرانی ځواکونو او کوردانو ترمنځ په دې ورستیو کې د هیواد په شمال لویدیز کې نښتې شوې دي. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې ووژل شوه کورنۍ د بشار الاسد په رژیم عرض کړی. د هغې خپلوان وایي داسې دلایل په لاس کې لري چې د اسد رژیم هغه ځای چې ماری او نور خبریالان پکې اوسېدل قصدن په نښه کړی. دوی وایي چې د بشار الاسد رژیم دغه برید ځکه وکړ چې د هغو ولسي وژنو په هکله چې په هومس ښار کې یې کړی وي څوک رپورټ ورنه کړي. د ماری کالوین کورنۍ د واشنګټن یوې محکمې ته عرض کړی. ملګرو ملتونو د جنوبي سوډان پلازمینه کې نوې نښتې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل په جوبا کې دغو درنو نښتو بیرولی او ټکانې ورکړی. هغه وویل چې د جنوبي سوډان مشران د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات وکړي او له خپلو ځواکونو باید وغواړي چې جنګ بس کړي او خپلو اډو ته ستانه شي. دغه نښتې پرون هغه مهال پیل شوې چې د مرستیال جمهور رئیس ریک مچار پلوي ځواکونو وویل چې د جمهوري ریاست ځواکونو د هغه په کور برید وکړ. دغه بریدونو دا اندېښنه رامنځته کړه چې جنوبي سوډان کېدای شي یو ځلې بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي. او پرتګال د اروپا د 2018 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپله کړه. د پرتګال ټیم تېره شپه په وروستۍ لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتوانېده چې د 0 په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماتې ورکړي. فرانسه سږ کال د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه وه او تمه یې لرله چې د دې سیالیو اتلولي به وګټي. فرانسې د فوټبال د دې سیالیو په وروستۍ نیمایي کې جرمني ته ماتې ورکړې وه او پرتګال هم تر دې مخکې ویلز مات کړی وو. دا وو تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجیه صفایی وچی دا افغانستان و نړۍ خبرونه در تولاندی کرل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم واورئ او همدارنګا وی ګوري. کولای شي چې هلته زموږ نور ریپورټونه مطالبه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته د وارسا د سفر او د وارسا په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه څرګندونې کړې او دا څرګندونې اوس هم روانې دي. په دې اړه به تازه حال درکو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي قمندان په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه څه وایي؟ په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته شوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوي دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ګولې اچار او د لوبو له میدانه پروګرامونه اورېدلی شي. دا آزاد رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی نن د وارسا په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه او همدارنګا د وارسا د غونډې د لاسترولونو په اړه چې د افغانستان لپاره یې سبریاوې درلودي په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړې دي. دغه څرګندونې اوس هم روانې دي. کابل ته به ولاړ شو. اسدالله لودین دغه څرګندونې اوري او راسره هم دا اوس د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. لودین صاحب، د ولسمشر په خبرو کې تر اوسه پورې مهم ټکي څه وو؟
ډیر مننه انسب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر په ډاډ سره وویل هغه ژمنه او هغه هیله چې دوی درلودې د وارسا په غونډه کې هغه هیله د نړیوالو ټولنې لخوا ترلاسه شولې او هغه کوم غوښتنو سره چې افغان حکومت للی د حقوق غوښتنو له منلو سره بیرته هیواد ته راستون شو افغان پلاوی. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د ورسا د غونډې په څنډو کې د افغانستان ټولو نړیوالو متحدینو په بیلابیل ډول ژمنه وکړه له افغانستان سره چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان څخه خپل ملاتړ کوي، البته په امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې. ښاغلی غنی ویل چې دغه ژمنه یو ښکاره پیغام ورکوي افغان امنیتي ځواکونو ته چې له دوی څخه د دوی له مبارزې څخه یو نړیوال ملاتړ موجود دی. مخکې دی چې د ولسمشر غنی د پخوانیو خبرو نور جزئیات وړاندې کړو، همدا مهال ولسمشر اشرف غنی وینا لري. د وینا یو برخه به اوریدونکو سره یو ځای وورو.
با $1,000 یک اجیر پول میپرانه. نتایج اسی را ببین. امی طرح مثبت که مخالفین مسلح ارائه کردن برای آینده افغانستان چیست؟ میخواین افغانستان پس به ملک طایفی بره؟ هدف دیگه خود نیست. میخواین افغانستان جایگاه اساسی قاچاق مواد مخدره و قاچاق انسان و اینا شو؟ از این جهت این یک نقطه بود. نقطه دوم، فرضیه حاکم در او زمان ای بود که القاعده در حال ختم شدن است، نهادهای تروریستی بین ملی ضعیف خود شدن. هیچ کس تصور از این در وقت کرده نمیتونست که عملاتی که سر بروسل، سر پاریس، در داخل امریکا، سر استانبول، در تمام در 4 براعظم عملات توریستی جریان داره. بنان ضرورت اصلی بود که دو بود مسئله
انسب کاغلی غنی دا محل په همدې مسلې خبرې کوي چې اول داسې توقع کېده د کلچ د ملي وحدت حکومت نوې په کار پایلو کې چې په افغانستان کې به بهرنۍ تروریستي ډلې کمزوري کېږي او برعکس نه یو کورنۍ تهدید چې هغه طالبان دي هغه به افغانستان ته پات کېږي. خدای وایي چې برعکس ول، هم طالبان او هم نړیوالې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال شوې، لږې ډلې داعش او القاعده او د محل افغان ځواکونه په وړاندې مبارزه کوي. یو بل موضوع چې مخکې ورته اشرف غنی په خپل خبرو کې اشاره وکړه، هغه دا و چې د 2013 کال کې خپل غنی ورته اشاره وکړه چې داسې ویل کېدل چې د 3,250,000 افغان ځواکونو له ډلې څخه به یو شمیر کمیږي او د 1,00,000 په شاوخوا کې به افغان امنیتي ځواکونه پاتې کیږي، ځکه چې په هغه کال کې داسې توقع نه کېده چې تر 2020 کال د نړیواله ټولنه له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. خو ښاغلی غنی وویل چې د ورساپ کانفرانس کې دا ډاډ ترلاسه کړ چې تر 2020 کال پورې به له 3,250,000 موجودو امنیتي ځواکونو څخه چې په هغه کې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونه دي، له دوی څخه به هر اړخیز ملاتړ کېږي. او ویل چې تر 2020 کال پورې به په هیڅ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په اوسنی شمیر کې کموالی ناراضي. ښاغلی غنی ویل چې د هوایی ځواکونو د تجهیز او ملاتړ لپاره هم د ورسا په کانفرنس کې ژمنه وشوه او دا ویل شو چې تر اتلونکو 3 کلونو پورې به افغان هوایی ځواکونه له هر پلوه په خپلو پښو دریږي. ښاغلی غنی د ورسا په کانفرنس کې چې د روانه جولای میاشتې په 9 او 10 نیټه په ورسا کې جوړ شوی وو، پاکستان باندې هم توند انتقادونه وکړل او دای ویل د ورسا په غونډه کې چې له پاکستان پرته د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مرسته کوي. د ښاغلی غنی کانفرنس روان دی، نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې له اوریدونکو سره نور نتایج شریک کړو. داسې ښکاري چې اجرایي رئیس عبدالله به هم څو شېبې وروسته د وزیرانو په شورا کې د ورسا د غونډې په لاسته راوړنو له خبریالانو سره خبرې وکړي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې د دواړو مشرانو د خبرو مهم ټکي له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوو لودین صاحب. اوس هم ولسمشر څرګندونه کوي او که د خبریالانو پوښتنې پیل شوي.
بله، دا مهال هم چې ښکاري ولسمشر غونډې ته وینا کوي او که خوښمې څو دقیقې څو شېبو لپاره د ولسمشر د خبرو برخه واورو.
زم وایم چې خبروي چې د خبرو یو بله برخه یې اوریدونکو ته وړاندې کړو.
اراده نه لري، د دې امکانات نه لري، د دې قوت نه لري چې له دې خاورې نه دفاع وکړي. خلک نه وو چې په ډار کې وو چې اوس به سقوط راسي، اوس به سقوط راسي. نن دا فضا بدله شوه او زه غواړم چې موږ ټول امنیتي او دفاعي قواوو مشران او هر سرباز نه، هر افسر نه، هر پولیس نه، هر ساتنمن نه، هر بریدمل نه مننه وکړو. د تاسو په استازیتوب، تاسو د اولادو په استازیتوب او د خویندو او اناگانو پستازی تو دا قوه ثابت کرلا چه را دلاری لبل خوانم ولیده همغگیم را وستل. عمله اول اکسر ما صورت گرفت دا دانگام بود یک هفته وقت گرفت تا ما یک تپره دفاعی انجام بدیم. امروز شب نیز که 12 تا 15 عملیات قوای امنیتی و دفاعی شما با آسانی تنظیم کردن. مراکز هماهنگی، نوع هماهنگی در سطح رهبری به صورت اساسی.
دوستانو دا ولسمشر اشرف غنی څرګندونه دا وام لري. موږ به په روانو خبرونو کې د نوموړي د څرګندونو مهم ټکي له اوریدونکو سره وخت په وخت شریکوو. په کابل کې له خپل همکار اسدالله لودین نه مننه کوم چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یوه برخه را سره شریکه کړه. د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو هم د وارسا د کانفرانس په اړه باندې لیکنې کړي دي او د دې کانفرانس د نتایجو په اړه یې سرمقالې خپرې کړي. اجمل تورمان تبقوک شو کابل ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په وارسا کنفرانس کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د نوموړي هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر غنی په خبرو غبرګون ښودلی او دا یې له ناهیلۍ ډکې څرګندونې بللې دي. سرنوشت لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی تورونه رد کړي دي. په مطلب کې راغلي محمد نفیس رسنۍ ته ویلي د ناټو په غونډه کې د افغان ولسمشر په څرګندونو ناهیلي شوي وو. نوموړي ویلي افغانستان تل پر پاکستان بې ځایه تورونه پوري کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په وارسا کنفرانس کې د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم ټکي راخیستي دي. هیواد په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي ولسمشر په وارسا کې د ناټو سرمشریزي ته ویلي د پاکستان په وسیله د سولې لپاره د افغانستان هڅې ناکام شوې ځکه چې پاکستان د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر کوي. په مطلب کې د څلور اړخیزې غونډې نتیجې ته په اشارې سره راغلي چې ولسمشر د ناټو غړو هیوادونو غونډې ته دا هم وویل چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره کلیدي ستونزه په هغه څه نه درېدل دي چې موافقه مو پرې کړې ده. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې څخه د هغه څه د تطبیق غوښتونکي یو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط لیکلي په وارسا کې ولسمشر غنی څرګندونو د پاکستان چیغې پورته کړې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په دغه غونډه کې افغان ولسمشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر کړنو شدید انتقادونه وکړل. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان په یوې نړیوالې غونډه کې په څرګند ډول د پاکستان د کړنو په اړه انتقاد کوي. د مقالې د لیکوال په وینا پاکستان له کلونو را په دې خوا له ترهګرو څخه په ملاتړ تورن دی او په افغانستان کې د طالبانو له پیدایښت راهیسې له نوموړې ډلې ملاتړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانستان سره ډېرې ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. د سرمقالې لیکوال په وارسا کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونې یو پر ځای ګام او خورا ګټورې بللې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل ځکه زیاته شوې چې په دې وروستیو کې جګړې شدت پیدا کړې او د افغان ځواکونو ونډه هم پکې پراخه شوې. د افغانستان د دفاع وزارت دا څرګندونې وروسته لاغه کړي چې د امریکایي ځواکونو یو قومندان وویل سکل افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات هم زیات شوې دي. په دې اړه به د سلطان محمد سروار چمتو کړی رپورټ واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تیر اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې د سحکال ترپایا د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان د رویترز خبري اژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سحکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدغې مودې په نسبت ډیر وو او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید وو. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې د ملا اختر محمد منصور له وجې وژل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغې مالی چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل وروسته له دې چې بهرنیو ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساوه او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو، هغه طرفات چې بهرنیو ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول.
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټولې ولسوالۍ وساتلې، د دوی حملات یې شان کړ. نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او د هغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وي.
د رویترز د خبري اژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15,000 افغان سرتیري او امنیتي ځواکونه وژل شوي او څه د پاسه 14,000 نور ټپیان شوي وو. جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړي دي.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو د شپې عملیات ډېر اجرا کوو، د کوماندو قواو نه استفاده کوو او د هوایي قواو نه استفاده کوو. مخکې زموږ هوایي قواوې ماغه اندازه چې اوس تقویه دي هلته تقویه نه وي.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په وروستۍ مشریزه غونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته هم تمدیدوي. تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال $1 میلیارډ مرسته کوي او د افغانستان او ناټو ترمنځ مشارکت به دوام ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څومره ازادي راډیو نوري د افغانستان د مشرانو جرګې سره د دې چې په وارسا کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ستایلی خو ټینګار یې کړی چې د امریکا په شمول د ناټو غړي هیوادونه باید پر پاکستان فشار راوړي او پرته له دینه د مشرانو د جرګې د یو شمېر غړو په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن نه دی. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغه جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2006 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم له لارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ساتل نه غواړم، نو دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه د ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنې ورکړي چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلي مرتضوي په ورسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرسته چې له افغانستان سره کېږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په ورسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نښه کوي. دا ټول جوته وي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغیر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش ترمنځ وروستي اختلافات د ملي ګټو پر سر نه بلکې د دوو لویو تروریستي ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات دي. په دې اړه به له کابل نه د ناجیې صفایي رپورټ واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او دارنګه دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې صدایش وي یا طالب زموږ هدف یو دی. هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبر پاڼې کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي نو ځکه پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په اچین، خوږیانو او هسکمینه کې شوي د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هیواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخي مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس او حکومت دا کولای شي چې دا دواړه نمنده ویسي.
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هیوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون دغه غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان و زمغگ لازده رادیو نوریزی دا زده رادیو خبرونه هر روز دا سهار لوو بجونه دا مخم تر وو بجو پوری پا منزنی چپا دولس شپگ نبی آوری دلشی. دا امریکا ولس مشر اروپات دا خپل سفر پا پای کی دا اسپانی لنده لیدنه وکله. باراک اوباما دا اسپانی لیدنه زکه لنده کله چی پا امریکا کی دا یو تور پوستی پتزو دا سو پولیس و مرگ شوبلی یو نوی نورین دا منسکره. سلطان محمد سرور پا دیال ریپورت لری.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل، د مونږ دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی وه چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنګي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیې ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبې په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې، درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت لس نیمې بجې شوې. یو ار بی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیې صافی نه اورو.
افغان ولسمشر وایي د وارسا په غونډه کې هغه څه ترلاسه کړل چې هیله یې درلوده. ښاغلی غنی دا مهال له خبریالانو سره د وارسا غونډې په اړه معلومات شریکوي او د خپلو خبرو په برخه کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه تر 2000 کال پورې د نړیوالو ملاتړ د دوی له اساسي غوښتنو څخه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبتا تیرو کلونو ته سکل زیات دي چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه ده. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ایران رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه شوې خو روغ پاتې شوی. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې وژل شوه کورنۍ د بشار الاسد په رژیم عرض کړی. او پرتګال د اروپا د 2018 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپله کړه.
دوستانو ناجیه صافی وا چې د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم مخکې لدې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو و نور ریپورټونه راخلو، یو لدې ریپورټونو نه دا دی چې د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته شوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوي. د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول شي. رحمت الله افغان په اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنیو چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبې په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د 6 میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
تامین امنیت شهر کابل.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په یو دیرشمه په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څخه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکي وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
چین د افغانستان نږدې او ملګری ګاونډی دی او دغه ګاونډي هیواد کې سوله او ثبات زموږ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې به هم هڅې وکړي.
ښاغلی یو جنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټوله افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورن کرخې غاړه یو شمېر افغان پانګوال غواړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په دې اړه به د سباون کاکړ چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړیا چار پروګرامونه له یاده مو باسي.
د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی آزادی راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې هاغاړي د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا 1.5 میلیارد ډالر څخه ډیر دی، یعنی 1.5 میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې دوی په دغه غاړې ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغو سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې، جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغو افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي دغو سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چار کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅولو لپاره لاس پکار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډېر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پانګې انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
د هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل دا انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د ډیری هوښیارتیا او ځیرکتیا نه په استفادې سره هغه تجارانو ته دلته سہولیات
ورکی
هغه سہولیات چې
دوی
ته په پاکستان کې دي.
شغلی واحد یار زیاته کړه چې افغان حکومت پنګوال ته د نن په افغانستان کې اسانتیاوي برابرې نکړي نو د پنګي د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هین او ترکیه غواړي چې د پنګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېری اسانتیاوي برابرې کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پانګه راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو لوبو او د ملي ټیم لپاره د انتخاباتي سیالیو په اړه درته مرکه او رپورټ خبرو. لومړی رازو د فوټبال د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو د انتخاب په اړه باندې رپورټ ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ امریکا او اروپا ته تللی څو د افغانستان د ملي ټیم لپاره نوي لوبغاړي انتخاب کړي. ښاغلی سیکرټ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبغاړي به د اسیا ملتونو جام په سیالیو کې 2018 کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون هم د ښاغلی سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې د فوټبال لپاره به ډېرې موثرې تمامې شي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ وایي چې د ملي ټیم د کمزورو برخو د لرې کولو لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د پیدا کولو په هڅه کې دی. ښاغلی سیکرټ له امریکا نه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره لوبغاړي به انتخاب کړي، خو هڅه یې دا ده چې تکړه او با تجربه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي. دی وایي زه د ملي ټیم لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د انتخاب په خاطر امریکا ته راغلی یم. د راتلونکې اونۍ دوشنبه یا سهشنبه په ورځ به بیرته جرمني ته لاړ شم. هلته به هم افغان مهاجرو لوبغاړو سیالۍ وګورم. تېره اونۍ سویډن، ډنمارک او ناروې ته تللی وم. له هغې مخکې هالند، بلجیم، فرانسې او ټولو ځایونو ته راغلی وم څو نوي لوبغاړي انتخاب کړم تر هغو یو قوي ټیم ولرو. زه د داسې لوبغاړو په لټه کې یم چې د افغانستان لپاره له زړه او ځانه لوبه وکړي او ټولو لارښوونو ته غوږ ونیسي. ښاغلی سیکرټ وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د دفاع په کرښه کې لوبغاړو او همداراز ګولکیپر ته اړتیا لري. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تکړه او ځوان لوبغاړي په 2018 کال کې د اسیا ملتونو په جام سیالیو کې چې 9 میاشتې وروسته پیلېږي په اتو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اخو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال د ښاغلي سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې نوي لوبغاړي به د فوټبال په پرمختګ کې ډېرې خواري وکړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دننه افغانستان کې هم تکړه لوبغاړي له غوره لیګ انتخابیږي او بیا به وروسته له هغو لوبغاړو سره چې بهر نه انتخابیږي یو ځای ملي ټیم ته ورشي.
دی
وایي موږ وکولی شول ښاغلی سیکرټ دې سیالیو ته ولیږو چې لوبغاړي وپیژني، ځکه چې د ملي ټیم لپاره لومړی مسؤلیت د ښاغلي سیکرټ دی. دوی په خپله پرېکړې نیسي چې کوم لوبغاړی ورسره ډېر کار وکړي. کوم کسان چې په غوره لیګ کې دننه په هیواد کې جلب شوي د ملي ټیم روزونکی ښاغلی سیکرټ به په خپله وګوري او ورسره کار کوي. د ښاغلي اقازاده په خبره کله چې د ملي ټیم سر روزونکی افغانستان ته راغی د لوبغاړو لپاره به تمریناتي کمپونه ترسره شي. په داسې حال کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره له امریکا او اروپا نه د افغان کډوالو تکړه لوبغاړي انتخابیږي چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سپتمبر په 15 له لبنان او د اکتوبر په 11 له مالیزیا سره لوبې وکړي. دغه لوبې به له آسیایي سیالیو نه مخکې ترسره شي. د ملي ټیم لپاره په داسې حال کې دغه لوبغاړي انتخابیږي چې څه وخت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان اسلام الدین امیری په شمول وو لوبغاړو له دغه ټیمه د نارضایتۍ په خاطر استعفا ورکړي. خو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ډاډ ورکوي چې د ملي ټیم د نوي روزونکي پیټر سیکرټ پر اتلو سره د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې هماهنګي زیاته شوې او هیڅ ډول د نارضایتۍ امکان نه دی موجود. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنی سیالۍ 15 لوبې دي چې په آیرلند کې ترسره کیږي. تمه ده دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب هم په هند کې ترسره شي. د کرکټ بورډ له ویان فرید هوداک سره مې په دې اړه خبرې کړي او د دغه لوبو د اهمیت په اړه مې لومړی پوښتنه مطرح کړي.
سیریز پیل شو په ایرلند کې. مخکې له دې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له سکاټلند سره دوه ورځنۍ لوبې درلودې او همداشان دغه سیالۍ ته چې تلل افغان کرکټ ملي لوبغاړو په کابل او په سکاټلند کې تمرینات ترسره کړل. خپل آمادګي درلودله دغه لوبو اهمیت زیات د ورته چې ایرلند او افغانستان دواړه په دویمه درجه هېوادونو کې ټاپ هېوادونه دي او مخکې روان دي. نو زه ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې په دې وروستیو کې خپل لاسته راوړنې زیاتې ولري، لکه څنګه چې تاسو معلومات د 2014 کال او 2015 کال دواړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړنو ډک کلونه ول، تاسو ویل چې د نړیوال جام کې افغانستان کې ملي لوبډله خبرې زړه او هغه وړاندې
هوتک صاحب د افغانستان او ایران ترمنځ لوبي چې پنځه ورځنۍ لوبي دي، د هرې لوبي ګټل به څومره امتیاز ورکوي ټیم ته، او آیا دغه امتیازونه هم په هغه نړیوال جدول کې د ټیمونو لپاره ثبتېږي چې بل اخره د دوی درجه بندي کې به هم تغیرات راځي حتما په دغه باندې؟
دغه لوبي چې دي ورځنۍ نړیوال لوبي دي یا اوډیا ورته ویل کېږي چې دا د رسمي لوبي دي او پر رینکینګ باندې هم تاثیر کوي. هندوستان کې هم تر سره کړي، دغه لوبې چې دي د کرکټ نړیواله شورا سره رسمي دي او په رینکینګ کې شامل دي.
هو تک صاحب، د آیرلند تر څنګ چې رسمي لوبې ورسره وشوي، کرکټ بورډ نور د پرمختګ لپاره له کوم ټیمونو سره خبرې کړي دي، او څه فکر کوي چې په سږ کال کې به افغانستان له نړیوالو نورو ټیمونو سره مثلا لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبې ولري که څنګه؟
سږنی د کرکټ نړیواله شورا غونډه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېره ګټوره وله او ډېر ښه زیری پکې موږ ترلاسه کړی دی. په دې اکله ون تاسو ولیدل د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش اجرایي رئیس شیخ الله سالمزي هم هلته تللي ول، او هغوی د کرکټ نړیواله شورا د مسؤلینو سره خبرې کولې، او د هغه هېوادونه چې بشپړ غړي هېوادونه دي د کرکټ نړیواله شورا سره د هغوی سره مشرانو سره هم خبرې کړي، تر څو د افغانستان سره لوبې ولري، د افغانستان د ملي لوبډلې سره او نورو لوبډلو سره یو شمېر هېوادونو ژمنه کړې هو کړې ده. انشاءالله
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښه شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای دی وکی چې لاختر روغ راوتلی یاست. زکه لروجی وروسته په کوچنی اختر کې زن خلک په خوړو داسې عملی کوي لکه زن آرام خواره چارواکی چې د حکومت او بیت المال پښتمنه یو کوي. بیا خو اوس له ناروغانو نه روغتونونه او ډاکټران ډیر دي چې په سر د درد شي سم د تبرکلوز قدرې درمل به یې درته غوټه کړي وي. د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوو او کلچو له حاله خبرو. لکه چې اختر کې مو ښې مزې وکړي.
څنګه؟
خو ښې وچې او تازه میوې به مو خوړلې وي. موږ خو نوکري وو، له هر څه نه محروم وو.
د اختر مزې لاړې.
ولې؟
پخوا به ښه وو، خلکو به میوه ورکوله، بیا میوه یوازې د دسترخوان په سر شوه، خو که موړلی نه شوه نو خوړلی خو مشوه. اوس خو
د چین پلاستیکونو داسې رای سره کړې ده لکه دولتی او حکومتي دفترونه چې سمیټي چکونو را چاپیر کړی دي. په نشوم دا څه غړي وړي مو شروع کړی دي.
دا شکر او باسه چې نوکری وي او د اختر میوه دي هیڅ ونه لیدې.
ولی سم خبره وکړه.
سم خبره دا ده چې وس خو دسترخوانونه دا سله وچ او تازه میوه کیکونو او کلچو او نور رنگارنګ شیانو ډک وي چې تب وای کومې نمایشګاه ته راغلایم. خو
هیڅ
خو ټولو غابونو او میوادانو ته داسې پلاستیکونه وراغوستي وي چې څوک لاس هم نشي وروړلی.
دغه خو رښتیا وایي، تیر کال می باور وکه چې د چا په میوه او کلچه لاس هم ونه لګېده، ټول یې په پلاستیکونو کې سرغوچ کړي وو.
سا کال هم لکه د تیر کال یوازې د میوه او کلچو نمایشونه و. بس دغه لا څه کوي چې زه به خپله کیسه درته وکم.
ښه وکړه کنه.
د اختر په دومه ورځ له خپل زوی سره چې 15 کلن دی د یوه خپلوان کره ورغلم. حتی او د اختر مبارکي را سره وکړه او بیا بلنه راکړه چې د دسترخوان هغه بر سرته کینم.
ښه
و چې کیناستم او کته می دسترخان ته نظر واچو نو پر اختیار ران شم زکه دا اوګ او پلان دسترخان داسې د میوه او کلچو او نور رنگارنګ خوړو لغابونه او میوه‌دانه ډکو چې تر وزه می پېت نندارتون کې نه ولیدلی
نو بیا خو دی والله مزی کړی مزی
مزی د سر اخري زکه چې دا ټول غابونه او میوه‌دانه په پلاستیکونو کې پوښل شوی وو او سړی جرأت نه شو کولای چې لاس ووړي زوی می هم چې د رنگارنګ شان ولیدل نو حوصله یې تنګه شوه او د میوې یو غاب ته یې لاس وروړ چې پلاستیک یې لرې کړي او میوه وخوري
او ماشوم و کله یې طاقت ورته کېده
او خو د زوی مې لا لاس نه و پرې لګېدلی چې د کور خاوند ورخطا شو او غږ یې کړ چاله به وراس ویه منډه کوه ماشوم ته میوه راوړه او بیا زما زوی ته وویل بچه هغه د میوه درته راوړي شاباس
یعنی چې پلاستیکي پوخ مه څیروه چې میوه به بې پردي شي زنه کسان خپل نه پویږي خو چې بل معلومات ورکوي نو په هغوی هم قناعت نه کوي وایي دا خو ما ته معلوم و لکه داسې
وبخه یو پوښتنه درڅخه کوم
وکه د څه شي پوښتنه ده
ما ویل چې د افغانستان مهم صادرات څه شي دي؟
د افغانستان مهم صادرات غالۍ دي.
اوسپنه ده.
نه اوسپنه نه ده.
او رښتیا وایي.
وچ او تازه میوه ده.
رښتیا وایي. ما ویل چې وچ او تازه میوه به وي.
هو پوستکی کلمې او وړۍ دي.
کاکا دغه خو ماته معلومو.
قیمتي معدني ډبرې دي.
یاقوت او زمرد خي؟
هو
رښتیا وایي. الماس خو هم دي.
نه نه الماس نه دي.
او رښتیا الماس خو نه دي.
ګور انجلۍ لومړی پوښتنه مه کوه او بیا چې پوښتنه کوې نو صحیح غوږ ونیسه چې زه یې نوم واخلم بیا ته هم وایې چې او همدغه دی. دا کار دې سړي ته زور ورکوي.
په خوا به په کلیو کې استادانو لغره د بوټو راوړل د پټیو اړول او نور ډیر کارونه په شاګردانو کول چې بیا یې کامیاب کی او ورته ویل به یې چې اشر را سره وکړه خو اوس د پانتون محصلینو ته هم دغې ناروغۍ سرایت کړی او ځینې استادان ورباندې خپل کارونه د کار خانګي په نامه کوي پام وکړئ خانو امتحانونه را نږدې شول خامخا به مو درسونه زده کړي وي
استاده نه مو دې زده کړي کومک ور سره کوي
رښتیا وایي استاده چې کومک ونه کې نو شو کامیابېدلی
سمه ده کومک در سره کوم خو په یوه شرط
په کوم شرط
خو چې کار خانګي مو صحیح وکړي
استاده موږ ته یې پرېږده کار خانګي خو به خامخا کوو
استاده کار خانګي خو دې نه دره کړي
مینې تا او لونګ به سر لننه د ما رادیو او پیروته او بادام به د ما تلویزیون ته ځی یوه یوه میاشت بلته نه تحقیق کوی دا مو په کار خانګي کې حسابوم
رادیو او تلویزیون ته
اوه
استاذ اته خاورا شوتله نیلوفر له صادق او مسرور او بندول سره تیار تللی دی
اوه دا غوی خو دغه کال پوره کیږي اوس د تاسو د کار خانګي واردی
نو استاذ تلویزیون او رادیو نور رسمي نه طاقان او کارکون کې نه لري
لری تخنیکار ډایرکټر اداري او ځینی نور مو په پیسو ورته نیولې دي خو دغه نور کارونه چې تاسو ماسیلین کولای شي تاسو ته مې پریخي چې د کار خانګي په ډول تر سره کړي په دې کار لمه سره مرسته کوي او څه بس دم کوي
د نوی کسانو په کاراچولو سره د تلویزیون او رادیو د کار کیفیت نه راټیټیږي
او لیونه یا دلته څوک په کیفیت پسې نه ګرځي چې مقصد لرادیو غږ وخیږي او په تلویزیون کې څوک وخوريږي
نه ګوري چې د ما تلویزیون او راډیو له نورو ډېر اعلانونه جذب کړي دي.
رښتیا وایې استاذه، تر ټولو تلویزیونونو د تا په تلویزیون کې ډېر اعلانونه نشریږي.
او دا ټول د تاسې محصلینو له برکته دي، ځکه چې تاسې په اخلاص کار کوئ او خپل هیواد سره د مینې په احساس او د خپلې ژبې د پرمختګ بنیاد
او ته د پیسو او ګټې په نیت.
استاذه، کاشکې د یو دوه تلویزیونونه نور هم جوړ کړي وای. علاقه نجونې خواسې هم په ټولګي کې ټوله ورځ په فیسبوک او ټویټر کې لګیا وي.
د ما معول دې ته فکر نه و چې په محصلینو به چلیږي، که نه له دریو تلویزیونونو نه مې کم نه خلاصول.
نو ولې دې دا کار ونه کړ؟
ځکه چې ما وې پوښتنه به وي، حکومت او وزارت به د تلویزیونونو او راډیوګانو کارونه څاري او پوښتنه به یې کوي، خو خبر نه وم چې څوک په کیسه کې هم نه دي.
کاشک مو دغه ټولګی هلته د ټلویزیون دفتر ته وړی وای.
وړ مې، خو یوازې د ما ساعتونه نه دي، نور استادان هم راځي او درس وایي.
استادان ته به د لږ لږ اقوزمه منلې وه، هماغلته به راتلل. کله کله به مو ګردي میزونو کې د صاحب نظرانو کار هم ترې اخیسته. په دې ډول به دې په یو غشل دوه ښکاره کول.
اوز دا غبرک شیرم واوری.
خوران د دندی او د کار پا ارمان، لکه د شمی ویلی کیگی نری کیگی دنگریگی او سوزیگی شپاورت. خوران د دندی او د کار پا ارمان، لکه د شمی ویلی کیگی نری کیگی دنگریگی او سوزیگی شپاورت. خو حکومت ساتلی بزرگونو زرگونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی بزرگونو زرگونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت تغسی ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دند او د کار په ارمان، نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکي لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شمال